आज व्यू 360 में सदर बाइडन की जानिब से दूसरी मुद्दत सदारत के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी की दौड़ में शामिल होने का ऐलान। उम्मीदवारों की उम्र के सवाल पर अमरीकी राय मुनकसर। आइंदा अमरीकी इंतखाबात में आतिशी असलहे से होने वाला तशद्दुद और गन कंट्रोल भी एक अहम इशू होंगे, लेकिन क्या किसी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 80 साला अमरीकी सदर जो बाइडन के 2024 में इलेक्शन लड़ने के ऐलान पर अमरीकी आवाम और सियासी तज्जियाकारों की तरफ से मिला जुला रद्द अमल आया है। क्या बाइडन के लिए दोबारा अमरीका का सदर बनने में उनकी उम्र रुकावट बन सकती है, और क्या वो अपने वोटर्स को इस बात पर कायल कर सकेंगे कि उनकी उम्र उनकी जिम्मेदारियों की अदायगी में कोई मसला पैदा नहीं करेगी। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात कर रहे होंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं कुछ डेवलपमेंट्स पर। बाइडन इंतजामिया ने इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान के रूस से तेल खरीदने के मुआहदे की मुखालफत नहीं करेगी। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान के मुताबिक हर मुल्क को अपनी तवानाई की जरूरियात के बारे में खुद मुख्तार फैसले करने का इख्तियार है, और रूस की यूक्रेन पर दरंदाजी के बाद रूसी तेल पर लगाई गई पाबंदियों में भी अमरीका ने ऐसी खरीदारियों के लिए दरवाजा खुला रखा था। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते एक मुआहदे के तहत रियायती रूसी खाम तेल के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया था, जिसका एक कार्गो मई में कराची की बंदरगाह पर पहुंचेगा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सदर जो बाइडन की तरफ से 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले का ऐलान मुतवक्के था, खासतौर पर साबिक सदर ट्रंप की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद से। सदर बाइडन और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उनके मुमकिन हरीफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक इंतखाबी मार्के के इम्कान पर वॉइस ऑफ अमेरिका की यह रिपोर्ट।
चार साल कबल जब मैंने सदर का इंतखाब लड़ा था तो मैंने कहा था कि हम अमेरिका की असास के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, और हम अभी तक लड़ रहे हैं। हमें जिस सवाल का सामना है वो ये है कि आया आने वाले बरसों में हमारे पास आज़ादी ज्यादा होगी या कम, ज्यादा हुकूक होंगे या कम। मैं जानता हूँ कि मैं क्या जवाब चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि आप भी यही चाहते हैं। ये मुतमईन होने का वक्त नहीं है, यही वजह है कि मैं दोबारा इंतखाब लड़ रहा हूँ।
और सदर जो बाइडन के इस ऐलान के साथ ही 2024 की सदारती मुहिम शुरू हो गई है। उन्हें मुमकिन तौर पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोबारा मुकाबला करना होगा, जिन्होंने गुज़िश्ता साल अपने उम्मीदवार होने का ऐलान किया था, और जो मुसलसल ये दावा करते हैं कि 2020 का इंतखाब बाइडन ने नहीं बल्कि उन्होंने जीता था।
We will make America glorious again.
ट्रंप को जो रायम्मा के जायजों में सबसे मकबूल रिपब्लिकन उम्मीदवार दिखाई देते हैं, न्यूयॉर्क में बालिगों के लिए फिल्मों की एक अदाकारा की जबाबंदी के लिए रकम की अदायगी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद कानूनी खतरा लाहिक है। रियासत जॉर्जिया में प्रोसिक्यूटर्स सन 2020 में रियासती वोटों की गिनती में उनके इकदाम पर इल्जाम आयद करने पर भी गौर कर रहे हैं। उन्होंने अपने अदालती मसाइल को अपनी मुहिम का हिस्सा बना लिया है।
राय आमा के ये अदाद शुमार एक अहम वजह है, जिसकी वजह से बाएं बाजू के मार्केसिस्ट हमारे पीछे आ रहे हैं। वो बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुदाखलत के लिए निजाम इंसाफ में फौजदारी शिकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यही कुछ कर रहे हैं।
अब जब इंतखाबात में 18 माह से ज्यादा का अरसा बाकी है, एक तिहाई से ज्यादा अमरीकियों का कहना है कि वो बाइडन और ट्रंप के दरमियान एक और मुकाबले के ख्याल पर पहले ही थकन महसूस कर रहे हैं। दीगर 29% ने कहा कि दोबारा मुकाबले के ख्याल ने उनमें खौफ के एहसास को जन्म दिया। सदर बाइडन ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल की इमारत में पुरतशद्दुद हुजूम की तस्वीरों के साथ अपने दोबारा इंतखाब के ऐलान का आगाज किया। बाइडन 3 मुंतखब नुमाइंदों को दिखाते हैं जिन्हें वो बड़े इंतहा पसंद करार देते हैं। यह हवाला है ट्रंप के उस नारे का कि अमरीका को दोबारा अजीम बनाएं। रायम्मा के जायजे जाहिर करते हैं कि अमरीकियों की एक वाज़े अक्सरियत ने कैपिटल हिल पर होने वाले बलवे की मुखालफत की, लेकिन तजियाकार कहते हैं कि बाइडन को अभी भी एक मुश्किल सियासी जंग का सामना है।
वो बदस्तूर मुनकसम करने वाली शख्सियत हैं। अफगानिस्तान से इनखिला के बाद से उनकी मकबूलियत 50% से कम रही है, और मजीद अवामी हवालों से वो खसूसी तौर पर एक मकबूल सदर नहीं रहे। हम एक जानबदाराना दौर में हैं।
اشتہار میں گزشتہ سال ریاستوں کو اسقاط عمل تک رسائی کے فیصلے کا اختیار دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہونے والی بحث کا بھی ذکر کیا گیا ہے. بائیڈن کے انتخابی ساتھی نائب صدر کاملا ہیرس کو اسقاط عمل تک رسائی کے لیے انتظامیہ کی حمایت کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اشتہار میں بائیڈن کی عمر کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن انہیں اس تنقید کا سامنا ہے کہ 80 سال کی عمر میں وہ اس منصب کو سنبھالنے کے لیے بہت عمر رسیدہ ہیں، جسے بہت سے لوگ دنیا کا سب سے زیادہ دباؤ والا منصب سمجھتے ہیں. صدر کون ہوگا، امریکی ووٹرز نومبر 2024 کو ہونے والے انتخابات میں فیصلہ کریں گے. انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.
لیکن صدر بائیڈن پہلے ہی امریکی تاریخ کے معمر ترین صدر ہیں، اور اگر وہ اگلے صدارتی انتخاب میں دوبارہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر 82 برس ہوگی، اور اپنی مدت صدارت کے مکمل ہونے تک وہ 86 سال کے ہو چکے ہوں گے. این بی سی نیوز کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 70% امریکی اور 51% ڈیموکریٹس یہ سمجھتے ہیں کہ صدر بائیڈن کو دوبارہ انتخاب نہیں لڑنا چاہیے. 70% امریکیوں سے جب ان کی اس رائے کی وجہ پوچھی گئی تو ان میں سے نصف نے اس کی وجہ جو بائیڈن کی عمر بتائی.
میں 19 کی ہوں اور وہ 80 برس کے ہیں، تو اس طرح میرے اور ان کے نظریات میں بڑا فرق ہے. میں کہوں گی وہ شاید تھوڑے قدیم ہیں اور اب کسی جوان کے حصہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نوجوان نسل جلد ہی اقتدار سنبھالنے والی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس ایسی آواز ہونی چاہیے جو ہماری نمائندگی کرے.
اگر آپ اب بھی انہیں وہاں دیکھیں تو وہ اپنے عروج پر ہیں، وہ معمر ہیں، لیکن ان کے پاس بہت تجربہ ہے، تو میں نہ تجربہ کار ہونے کے بجائے زیادہ تجربے کو ترجیح دوں گا.
میں عمر رسید لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتنا چاہتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ابھی تک وہاں کیوں ہیں، جائیں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں.
یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی عمر 60 سال ہے اور وہ صحت کے لحاظ سے بہت اچھے نہیں ہیں، اور پھر 100 سال کے ایسے لوگ ہیں جو حیرت انگیز ہیں. تو اگر وہ سوچتے ہیں کہ وہ 86 سال کی عمر تک اچھے یا صحت مند رہیں گے تو یہ ان کا اختیار ہے. یہ امریکی ووٹرز پر منحصر ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے کہ 86 سالہ شخص اس ملک کی قیادت کرنے کے لیے موزوں ہے.
وہ بہت عمر رسیدہ ہیں، انہیں اب بس کرنے کی ضرورت ہے. وہ پہلے بھی بہت بوڑھے تھے اور اب بھی بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں. ہمیں کسی نوجوان کی ضرورت ہے، لیکن ترجیحاً ریپبلکن.
مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے وہ بہترین ہیں، اس لیے مجھے خوشی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہوگا.
وائس آف امریکہ کی وائٹ ہاؤس بیورو چیف پیٹسی اوڈا کسوارا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ عمر کے حوالے سے صدر بائیڈن پر یہ تحفظات ان کی انتخابی مہم پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں. تھینکس پیٹسی فار جوائننگ اس مارننگ. بیسڈ آن بائیڈنز اناؤنسمنٹ، واٹ جمپس آؤٹ؟
Well, what really jumps out to me is the fact that he is returning to the same theme that he ran on in 2020, which is the battle for the soul of America, which essentially means he's going to run on these ideological culture war issues, LGBTQ rights, abortion, the right to vote. And he's also highlighting his legal legislative achievements. And he's basically telling the country that he, Joe Biden, needs 4 more years to save the country from what he considers is the biggest threat, which is Donald Trump and the ideology of Trumpism.
پیٹسی کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کے جو امریکہ کی روح ہے اس کو بحال کرنا ضروری ہے. اس حوالے سے ان کی جو کیمپین ہے یا جس لحاظ سے وہ کام کر رہے ہیں اس میں ایل جی بی ٹی کیو رائٹس کے حوالے سے، ابارشن رائٹس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ کچھ لیگل لیجسلیشنز جو انہوں نے کی ہیں اس پہ وہ قانونی طور پہ ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ان کو 4 سال اور چاہیے. اور سب سے بڑا تھریٹ جو وہ سمجھتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی جو اب تک کی اسٹیٹمنٹس میں کہا بھی، وہ صدر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے. بٹ جی، وائی ڈو ڈیموکریٹس اسٹل تھنک دیٹ جو بائیڈن از گوئنگ ٹو ون؟ آف کورس دا ایج از اے بگیسٹ کنسرن. واٹ وی آر سیئنگ فرام ڈفرنٹ سرویز، این بی سی نیوز ریسنٹ سروے ایکچولی ریفلیکٹڈ لاٹ آن دس. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
No, absolutely. Joe Biden is already the oldest president, the oldest living president in the U.S., the oldest president in office in the U.S. And if he runs again, which he already said that he will be 81 in 2024. But also, don't forget that Donald Trump is also not a young candidate. He will be 78. So we have a situation where most of the country already says that they do not want Joe Biden to run again, including a majority of Democrats. And a majority of those Democrats also cite his age as a concern. It's the same thing on the Republican side, where most Americans don't want to see Donald Trump run again. And even though that's the case, we see this very interesting situation where if there is a rematch between Joe Biden and Donald Trump, most Americans will still say, Republicans and Democrats, that they will vote for their guy, which tells you that even though there is a lack of enthusiasm to see Biden and Trump rematch, most Americans will still vote for their guy because the alternative is too distasteful to them.
ویسے یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے سب سے اگر ہم معمر ترین صدر کی بات کرتے ہیں جس طرح سے ہم پروگرام میں پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہ صدر بائیڈن ہیں اس وقت آفس میں اور اس کے بعد دوسری سائڈ پہ اگر ہم سابق صدر ٹرمپ کی عمر کا بھی دیکھیں تو وہ بھی 78 ہوں گے اور جس طرح سے ان دونوں کا میچ ہے اگر دوبارہ میچ ہوتا ہے تو کافی حد تک جو ہے وہ ووٹرز دو اس وقت جو ہے وہ امریکنز نہیں چاہتے کہ ایج کے ساتھ جو ہے وہ صدر بائیڈن جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لیں جو کہ سروے میں ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے لیکن دونوں کا اگر میچ ہوتا ہے سابق صدر ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن کا تو یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی دوبارہ سے دیکھنے کے لیے. ڈو یو تھنک پیٹسی ایج ایشو کڈ اوور شیڈو ادر ایشوز ٹل دا الیکشنز؟
So ultimately, in the U.S., elections are won, first of all, through the primaries. This is where both Republicans and Democrats choose their candidates, right? And so for the Democrats, there's almost no question that barring anything, you know, happening between now and the general election, something happens to Joe Biden, that Joe Biden will be the nominee. And right now, Donald Trump is the leading contender. Obviously, this is April. The first primary is still 9 months away. And Donald Trump is also under this, legal issues that may become too much of a burden. But let's say that everything else stay the same, and then Donald Trump runs against Joe Biden. Yes, age will be an issue, but I don't think it will be the determining issue because ultimately it will be another choice for Americans between Trump and Biden, who are so ideologically opposite. So they will run on ideological issues. Joe Biden will run on his legislative achievements. Donald Trump will run on the Make America Great Again. And I think by that point, age will be not the top three issues that are in the voters' mind because they have already made up their decision by the time we get to the general election.
So we are talking about post-primaries, things will be a bit more clearer.
Yes, absolutely. And in the primaries, it's also, at this point, there's really no real contenders against Joe Biden on the Democratic side. On the Republican side, obviously, there's still a lot of questions. Perhaps it's Ron DeSantis. He's 44 right. years old. So age might become an issue there in the primaries.
ویسے یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے جو بائیڈن کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ آئی اور اس کے بعد سے جو اب تک کی سچویشن بن رہی ہے ایج ڈیفینیٹلی ایک کنسرن ہوگا جو کہ اب تک اس حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن نظریاتی طور پہ دونوں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدر ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن کا مقابلہ ہوتا ہے ریپبلکنز کی طرف سے اگر سابق صدر ٹرمپ کو نامینیٹ کیا جاتا ہے اور ڈیموکریٹس کی طرف سے اگر صدر بائیڈن کو نامینیٹ کیا جاتا ہے تو 18 مہینے میں اگلے کیا ہوگا دیٹس اسٹل اے بگ کوسچن لیکن کیا نظریاتی طور پہ ان دونوں میں بہت ڈفرینسز ہیں کس طرح سے امریکن ووٹ کریں گے وہ ہم دیکھیں گے اور پرائمریز کے بعد شاید جو کہ 8 ماہ بعد ہیں اس کے بعد کچھ حد تک سچویشن کلیئر ہوگی. تھینک یو پیٹسی, تھینکس فار جوائننگ اس مارننگ. آئندہ الیکشن کیسا ہوگا اور اس میں کس امیدوار کے جیتنے کا زیادہ امکان ہوگا اس بارے میں 18 ماہ پہلے کچھ کہنا تو شاید بہت ہی قبل از وقت ہے, لیکن انتخابات میں امریکی عوام کن اہم ایشوز پر اپنے امیدوار کا فیصلہ کریں گے وہ بالکل واضح ہے.
اگرچہ ہر امریکی صدارتی انتخاب کی مہم میں کچھ نئے موضوعات بھی ووٹرز کے لیے اہم ہو جاتے ہیں, بعض ایشوز امریکی ووٹرز کے لیے مستقل طور سے اہمیت کے حامل رہتے ہیں. امریکی جریدے دہل کے مطابق سن 2024 کے صدارتی انتخاب میں امریکی ووٹرز جن معاملات پر امیدواروں کی رائے کو غور سے دیکھیں گے ان میں گن کنٹرول, ابارشن, صحت عامہ, اقلیتوں کے حقوق اور LGBTQ سے متعلق ایشوز نمایاں ہیں. گیلپ پول کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 80% امریکی ملک کے حالات سے مطمئن نہیں, جبکہ 48% امریکی موجودہ حالات پر انتہائی غیر مطمئن ہیں, جس کی بڑی وجہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال, معاشی خدشات اور بڑھتی ہوئی سیاسی تقسیم ہے. ان کے لیے اہم ایشوز میں معیشت کی صورتحال سر فہرست ہے, جس میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے بار بار سود کی شرح کا بڑھایا جانا بھی شامل ہے. مارچ میں شائع ہونے والی وال اسٹریٹ جرنل اور این او آر سی کے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 80% لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت خراب یا بہت اچھی نہیں ہے. 78% کا کہنا ہے کہ ان کی مالی حالت گزشتہ چند سالوں میں بدتر ہوئی ہے یا پھر پہلے جیسی ہی رہی ہے. اور رائے دینے والے 80% امریکیوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ان کے بچوں کی زندگی ان سے بہتر ہوگی. امریکی الیکشن میں اسقاط حمل کا حق خاص طور سے خواتین ووٹرز کے لیے ایک اہم موضوع ہے. جہاں ایک طرف زیادہ تر ریپبلکن ووٹرز اسے روکنے کے لیے اپنے امیدوار کو ووٹ دیں گے, تو اکثر ڈیموکریٹس خواتین کو یہ حق واپس دلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. حالیہ کچھ عرصے میں اسکولوں میں شوٹنگ کے واقعات کے باعث بہت سے امریکی اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے سخت پریشان ہیں, جبکہ دوسری طرف ملک میں میس شوٹنگز میں ہونے والا اضافہ گن کنٹرول کے ایشو کو ایک بار پھر صدارتی انتخاب میں نمایاں جگہ دیے رکھے گا. مجموعی طور پر ڈیموکریٹس کے لیے گن کنٹرول اور ٹرانسجینڈر اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کا تحفظ, اور ریپبلکنز کے لیے اسلحہ رکھنے کے حق اور اپنی قدامت پسند اقدار کا دفاع اور امیگریشن پر سختی اہم ہوں گے. خارجہ پالیسی کے میدان میں یوکرین کی جنگ ایک اہم ایشو ہے. امریکی جریدے نیوز ویک کے مطابق جہاں کچھ امریکی وار فٹیگ یا جنگ سے تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں, تو پیو ریسرچ کے مطابق یوکرین جنگ کے لیے امریکی عوام کی حمایت اب پہلے جیسی نہیں. صفا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکیوں کو بلا روک ٹوک اسلحہ رکھنے کا حق دیا جائے یا اس حوالے سے سخت قوانین اپنائے جائیں. امریکہ میں گن کنٹرول کا موضوع ہر انتخاب میں نمایاں ہوتا ہے. حال ہی میں ایسے کئی واقعات ہوئے جن سے گن کنٹرول کی بحث پھر سے خبروں میں ہے. کسی غلط دروازے پر دستک دے دینا, غلطی سے کسی اور کے گھر کی حدود میں داخل ہو جانا, یا کسی غصے پڑوسی کے صحن سے اپنی گیند لینے چلے جانا, یہ وہ وجوہ تھیں جن کی وجہ سے امریکہ کے مختلف علاقوں میں کئی معصوم افراد کو گولی مار دی گئی. گن کنٹرول کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو اسلحہ خریدنے کے خواہش مند افراد سے متعلق زیادہ سخت قوانین کی ضرورت ہے.
یہ ان امریکیوں میں سے چند ہیں جو ایک غلط وقت ایک غلط جگہ پر موجود تھے اور جس کے نتیجے میں انہیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑا. 20 سالہ کیلن گیلس کو 65 سالہ کیون مناہن نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اور ان کے دوست نیو یارک میں غلطی سے کیون کے گھر کے کچھ زیادہ قریب چلے گئے.
میری بیٹی ایک قابل اسٹوڈنٹ تھی. اس کی امید اور خواب ایک مرین بایولوجسٹ یا جانوروں کا ڈاکٹر بننا تھا, اور اس آدمی نے اس سے یہ چھین لیا.
کیون مناہن پر قتل کی فرد جرم عائد کی گئی ہے.
مناہن اور کار سواروں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئے ہیں. وہ واپسی کے لیے مڑ چکے تھے اور تب ان پر گولیاں چلائی گئیں.
84 سالہ اینڈریو لیسٹر پر 16 سال کے رالف یارل پر ارادہ قتل سے حملہ کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے. رالف ریاست میزوری کے شہر کینسس میں غلطی سے اینڈریو کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تھے. اینڈریو کے مطابق انہیں لگا کہ یہ لڑکا ان کے گھر میں چوری کے لیے گھسنے کی کوشش میں تھا. رالف کے وکیل کا کہنا ہے کہ رالف اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لینے کے لیے غلط گھر چلے گئے تھے.
رالف نے گھنٹی بجائی اور دروازہ کھلنے تک خاموشی سے انتظار کرتا رہا. اس میں کافی وقت لگا کیونکہ ظاہر ہے مسٹر لیسٹر اپنا ہتھیار نکال رہے تھے, لیکن رالف نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی.
اور 6 سالہ کنزلی وائٹ اپنے والد سمیت اس وقت نشانہ بنی جب وہ ایک پڑوسی کے صحن میں غلطی سے چلی جانے والی بال لینے کے لیے گئی. اس کے حملہ آور شوٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے. گن کنٹرول کے حامیوں کے مطابق اسلحے سے بلا اشتعال حملوں سمیت ہونے والا تشدد بڑھ رہا ہے اور زیادہ سخت قوانین کی ضرورت ہے.
کچھ پالیسیز جن کے پیچھے شواہد موجود ہیں ایسے معاملات ہیں جن کا مقصد فروخت کے موقع پر جو ہوتا ہے اس سے نمٹنا ہوتا ہے, یا مخصوص لوگوں کو آتشی اسلحہ حاصل کرنے سے روکنا ہوتا ہے, اور اس میں خریدنے والے کے پس منظر کی زیادہ وسیع چھان بین یا خریدنے سے پہلے انتظار کا وقفہ یا فائر آرم کی خرید کے لیے لائسنس کی شرط ہو سکتے ہیں.
اسلحے کے حق کے حامی حالیہ شوٹنگز پر افسوس تو کرتے ہیں, لیکن اسلحہ رکھنے کے دوسری ترمیم کے آئینی حق پر بھی مضبوطی سے قائم ہیں.
یہ ایک خاصی اچھی ترمیم ہے. مقامی اور ذاتی لحاظ سے اس سے مجھے اپنے اور اپنے خاندان کے دفاع کے لیے بہترین اسلحہ رکھنے کا حق ملتا ہے.
اسلحہ رکھنے کے حق کے حامی کہتے ہیں کہ امریکی اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مکمل طور سے پولیس پر انحصار نہیں کرنا چاہتے, جبکہ اس دوران شوٹنگز جاری ہیں. لارل باومین کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا, وائس آف امریکہ.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟
तो आप हमारा कॉन्टेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आए। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
और शो के आखिर में आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान और दिखाते हैं कि कैसे खवातीन शमशीर जनी सीख रही हैं। जमाना कदीम से शमशीर जनी या तलवारबाजी को मर्दों का खेल समझा जाता रहा है, लेकिन अब इस खेल में खवातीन ने भी हिस्सा लेना शुरू किया है। क्वेटा से ताल्लुक रखने वाली खवातीन क्यों शमशीर जनी सीख रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तजा ज़ाहरी ने जानने की कोशिश की।
क्वेटा की फायजा बतूल गुज़श्ता 2 बरस से शमशीर जनी या तलवारबाजी के खेल में हिस्सा ले रही हैं। आमतौर पर शमशीर जनी को मर्दों का खेल समझा जाता है, मगर फायजा इस मशगले में हिस्सा लेने वाली चंद पहली पाकिस्तानी खवातीन में शामिल हैं।
बाकी स्पोर्ट्स भी है, लेकिन फेंसिंग जो है वो बहुत एक यूनिक गेम है, इसके यूनिफॉर्म मतलब जैसे कि ये लोग खेलते उसने बहुत अट्रैक्ट किया। तब हमने ज्वाइन किया, 22-25 डेज का हमारा कैंप लगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेशनल चैंपियनशिप हुआ जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने सेबर में ब्रॉन्ज लिया था।
शमशीर जनी चूंकि एक खतरनाक खेल है, इसलिए इसे मखसूस लिबास, मास्क और दस्ताने पहन कर खेला जाता है। इस खेल को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। हर कैटेगरी में हिफाजती ढाल पहने खिलाड़ी एक दूसरे के जिस्म के मखसूस हिस्सों पर तलवार से वार करते हैं।
मतलब जब हम खेलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत मतलब काफी सख्त और डेंजरस है, हालांकि ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हम जब खेलते हैं स्वॉट के वो डिप होता है ना, ये यूनिफॉर्म मतलब उसके ऊपर हम लेंथ पहनते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। चेस्ट गार्ड्स होते हैं, मास्क वगैरह होते हैं, और जब स्वॉट हमें लगता है तो वो डिप जब लगता है तो उसे फील ही नहीं होता।
वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाली खिलाड़ियों के मुताबिक शमशीर जनी से ज्यादा मुश्किल काम घर वालों से इसमें शिरकत के लिए इजाजत लेना था।
अम्मी ने खुद कहा था कि हम लोग लड़कियां हैं, ज्यादा आजाद अच्छी नहीं है हमारे लिए, तो उसके बाद भी भाई ने मेरा साथ दिया और कहा नहीं, मतलब हर लड़की को एक नए स्पोर्ट्स में होना चाहिए, ताकि बाद में वो उसके डिफेंस के खुद के लिए काम आए।
शमशीर जनी का फन हजारों साल पुराना है, जो मैदान जंग से निकलकर अब खेल के मैदान में जिंदा है। इस खेल के मुंतजमीन का कहना है कि 18वीं सदी के वस्त में इसको बाकायदा खेल का दर्जा मिला।
फेंसिंग जो गेम है ये तो बहुत कदीम गेम है, ये पहले ज़माने में प्रिंस एंड प्रिंसेस खेलते थे। ये 1879 में जो फर्स्ट ग्रीस में ओलंपिक खेला गया उसमें भी फेंसिंग रजिस्टर था। अब पाकिस्तान में भी ये गेम काफ़ी उरूज पर है।
माजी में बलूचिस्तान के खत्ते में बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं जिसमें तलवारबाजी को सबसे अहम हथियार तसव्वुर किया जाता था, इसलिए आज भी यहाँ के लोगों का रुझान इस जानिब ज़्यादा है। बलूचिस्तान में शमशीर जनी के खेल को फ़रोग देने के लिए सूबाई सतह पर मौसर इकदाम हो रहे हैं।
बलूचिस्तान फेंसिंग एसोसिएशन इस वक्त तकरीबन पिछले 5 से 6 सालों से इस फेंसिंग गेम पर काम कर रही है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान फेंसिंग एसोसिएशन का इस गेम को प्रमोट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे बलूचिस्तान के जितने भी जो हिडन जो टैलेंट हैं उसको हम दुनिया के सामने लेकर आएँ।
दूसरी लड़कियों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग मतलब हर गेम में, हर एक लड़की को एक गेम में ज़रूर होना चाहिए, और इस गेम में आने का मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इधर का माहौल बहुत अच्छा है, फैमिली माहौल होता है, और इसके अलावा यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं।
मुंतजमीन का कहना है कि बलूचिस्तान की खवातीन का गैर रवायती खेलों में हिस्सा लेना खुश आइन है, और इन्हें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में बलूचिस्तान की खवातीन खिलाड़ी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगी। मुर्तजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
और इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है वीओए उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
امریکا غږ آشنا تلویزیون دلن شپې د خبرونو سرټیکی د دوهی په غونډه کې د خزو پر نشټون د بشري حقوقو د څار سازمان نیوکه بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د ځپلو پر دوام هم اندېښنه خوده لی. د متحده ایالاتو او سویلي کوریا ترمنځ د یو تاریخي تړون لاسلیک، خو په بدل کې یې سیول موافقه کړې چې نور به خپل د اتمي وسلو پروګرام نه تعقیبوي. او په پښتونخوا کې د میشتو افغان هنرمندانو ستونزې، افغان کډوال وایي چې دوی که قانوني اسناد ولري او کنه پولیس یې کله په یو او کله پر بل نوم ځوروي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلامونه، نن پنځشنبه ده، د غویی اومه نیټه او د 2023 کال د اپریل 8مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په خبرونه کې د هند سره تر تروریستي وبخې، د هند سره تر دوستۍ مخکې طالبانو اول باجوا څخه رضایت اخیستی وو او پاکستانی هم په لالچ کې ملاتړ کړی وو. دا موضوع د خبرونې له میلمه سره چې د یو کتاب کې راغلی دی، د افغانستان د ملي امنیت شورا له پخواني ویان رحمت الله اندر صاحب سره راست کړو. زما همکار ایوب خاورین به د امریکا او کوریا ترمنځ د نوې موافقې جزئیات څرګند کړي. له اندر صاحب او خاورین صاحب نه په مننه، هیله ده قدرمنو لیدونکو تاسو هم موږ سره ملوسی. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای پاتې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره د پنځشنبه په ورځ رایې اچوي. بلخوا د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د ځپلو په دوام اندېښنه ښودلې.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبان له حکومت به وغواړي چې د ښځو هنجونو په اړه خپل تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکلیک مسوده متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي ده. د پریکلیک په دې مسوده کې طالبان له لوري د ښځو هنجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې به سره بلل شوی او د ورسان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی.
د طالبانو راتک سره په افغانستان کې چې تقریبا دوه کاله د دوی د حاکمیت نه تیریږي، په دې دوه کالو کې ملګرو ملتونه په افغانستان کې صرف د طالبان پر خلاف اعلامیې خپرې کړې دي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه دا ده چې تاسو د اعلامیې د خپرولو پر ځای د طالبان پر خلاف جدي او عملي اقدامونه ترسره کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که طالبان خپل پریکړه بدله نه کړي، دوی بل افغانستان څخه ووځي.
چیرې طالبان خپل دغه فرمان کې بدلون را نه وړي یا بیرته وانخلي، زه فکر کوم چې د یو ان ادارې بل افغانستان څخه ووځي او د هغوی وتل افغانستان څخه افغانستان به یو ستر ناورین سره
بلخوا. د بخن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو او ملاتړو د ځپلو پر دوام باندې اندېښنه ښودلې او د طالبانو دغو اقداماتو پای ته رسولو باندې ټینګار کړی دی.
طالبان ظرفیت نفت و پذیرفتن انتخابات های جامعه را ندارد و از راه های مختلف همواره با مخالفین خیش سرکوب نموده. من به ایمان یک تن از مدافعین حقوق بشر متاسفانه تجربه تلخ با برخورد های زشت و غیر انسانی و اسلامی امپروی تروریستی را تجربه نموده.
ما خزه وجود نه لري په دې په دولت کې، خزه تعلیم نشي کولای، خزه کار ته نشي تللی، خزه پارک ته هم نشي تللی. من غواړم چې مرګري ملتونه په دوی باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي.
طالبان تر اوسه په خپلو زندانونو کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فلان د شمیر او برخلیک په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو زموږ د مخه د طالبانو ویان زبیورا مجاهد ویلو چې مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی او د موتی والا ویسا د نیولو په اړه ویلو چې هغه بهرني هیوادونو سره د مشکوکو اړیکو لرلو له امله نیول شوی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي، د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو په نشتون کې د دغې غونډې پر ترسره کېدو نیوکه کړې ده. د بشری حقوقو څار سازمان د خزو څنګ مسوله دربار وای چې موږ په هیغو چې طالبانو کړنې د نړیوال ټولنې له کنټرول څخه بهر دی خو موږ نو په هیغو چې ور افغان مرمنې په دوحه کې د ملګرو ملتونو سازمان چې د 1915 پریکلیک د پلیکېدو مسولیت په غاړه لري لخوا تنظیم شوی غونډه څخه استل شوی دی. ټاکل شوی د مې په لومړی او دویمه نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په موخه یو کانفرنس کوربتوب وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په داسې حال کې چې طالبان تل د پاکستان سره د خورا نږدې والی له څرګندولو او د هغه نفوس نه چې پر دوی باندې لري انکار کوي، خو د دې دوستۍ څرک په وار وار لګیږي. په دې وروستیو کې دا خبره د لیکوال حسن عباس په کتاب کې شوی چې نوم یې دی د طالبانو بیرته راتګ. دا مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندر صاحب سره چېړو چې اخوا او دخوا یې ټول تجربه تحلیل او تجزیه کړي دي. اندر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. خو دغه مسلې نه که اول غواړم د ساور د ومه او اتمه پاتړه او تاسو خبرګون وورم چې افغانان یې ځینی افغانان یې د بدمرغۍ او پایل ګولي.
سلامونه ونې کې لتاست او ټولو درنو لیدونکو ته
بالکل مېرابانی وکي.
افغانان خو تقریبا لکه مورزی که پورتول مجموع کې وایو لکه مورزی چې نظام په افغانستان کې رنگ سوی دی یا د نظام پای لړزیدل دی لکه مورزی نه تر نن ورځې پورې افغانانو دی آرام سانه دی اخیستی. نو هر ورځ یو شمیر یا یو ډله تجلیلونکي لري او یو ډله غندونکي لري. نو طبي خبره ده چې افغانانو ترمن دا ورځ دی امیشا یو ډېر تا دی خو هي ور وی او یو ډېر تا دی خو هي ور دی په مجموع کې د افغانستان لپاره د افغانستان د ولس لپاره دغه ډول ورزي د خوخي ورزي نه دی لکه ورزي سي نظام لمنځه تللی دی نظام رنګ تا وی دی او نظام لړزیدل دی لکه ورزي تر اوسه پوری د افغانستان وضعیت
بله. اندر صاحب د دې کتاب ټکیو ته برا شو تاسو یې کوار زوی ته ټولو مهم په طالبانو د پاکستان نفوذ یادونه شوی. آیا دا رښتیا ده چې د نظام د سقوط نه سمدستي وروسته د وزارتونو د وینش پریکړه حتی په اصل کې د پاکستان د استخباراتو رئیس فیض حمید وکړه؟
په دې کې شک نشته د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې کوم دی حکومت لپاره کوم ویش چې په دوحه کې سوې وو د طالبانو ترمنځ هغه ویش یا هغه ویش تطبیق نسو. یعنی څنګه چې کوم وزارتونو لپاره کوم وزیران ټاکل شوی وو هغه وزارتونه بیا هغه وزیرانو ته ور نه کړل سو. یعنی د حکومت کمی څوکۍ سي په دوحه کې ویشل شوی وو د ترمنځ یا په دوحه کې دی یو توافق را موږ سره یو اماغه چې د تطبیق نشو. یو ډیر ښکارا مثال دی ملا متقی اخوند او دی عباس تانکزی. ملا متقی اخوند په اماغه ویش کې دی حج او اوقاف دی وزارت وزیر ټاکل شوی یا سرپرست وزیر ټاکل شوی او عباس تانکزی دی بهرنیو چارو خو دی فیض حمید لرا تک سره دغه معادله سرچپه سوه.
بله اندر صاحب زما سره پوښتنې ډېرې دي که ځوابونه مو لنډ کړئ. د لیکوال په قول طالبانو د هند سره هم د اړیکو د پیل اجازه او مشوره د باجوان اخیستې وه. پاکستان به ولې طالبانو ته د خپل سیال سره د اړیکو رضایت ښیي او که به یې ښیي موخه به یې څه وي او اوس به هند دغو اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟
کپلنډ ټکو باندې وو آیو طالبان پاکستان ټول هغه اړیکی ټول هغه روابط یا دا هرڅ هغه وخت غواړي چې دوی تر لاس لاندې تیریږي. دوی نه غواړي چې افغانستان مستقل له یو چا سره یا بیل له یو چا سره اړیکی ولري. دوی وایي چې افغانستان دوی په دې باور دي او دا بلکې دې لپاره تر اوسه پوری زیار کړی دی چې دوی د افغانستان اړیکې باید مستقیما لنور هیوادونو سره نه وي، یوازې اړیکې نه، هرڅه باید مستقیم نه وي، بلکې د پاکستان په واسطه باندې وي. او پاکستان هم همدا غواړي، کله هند سره یې کاغذ پاکستان له سیال سره یو، کله د سیال سره یې باید د پاکستان له لاري.
نو په خپل طالبانو هم ځانونه غلي نیولې دي، چېرونکي وایي دوی په هغه څه چې زیان یوي خپل غوګونه هم کانه اچوي. ستاسو خبرګون په دې اړه په لنډه توګه؟
بالکل همداسې ده، بالکل همداسې ده. طالبان دغه څه لپاره دوی دلایل نه لري، دغه څه لپاره دوی نشي توجیه کولای، بلکې دوی تر ډیره کوشش کوي چې ډیر مسایل توجیه کړي، باوجود د توجیه وړم نه، یعنی هغه بیخي نه عقلا نشران توجیه کوي، خو بیا یې هم دوی کوشش کوي توجیه کړي، خو دغه مسایل دوی ځکه بیخي نشي توجیه کولای، ځکه دا یو ډیر واضح خبره ده.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. سره پوښتنه نور هم پاتې شوه، نو بیا به تاسو ته زحمت درکو. خوشاله او په خپل چار کې بریالي اوسئ.
تاسو نه مننه.
خور ودان سي. بل پلو د افغانستان د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په افغانستان کې د داعش د هغه جک پوری غړي وژل چې په 2023 کال کې د کابل د هوایي ډګر د بریټ طرحه کوونکی بلل شوی دی، د طالبانو یو تکتیکی اقدام بولی. امریکایي چارواکو دوه ورځې مخکې ویل چې د داعش د جک پوری غړي د طالبانو په عملیات کې وژل شوی.
احمد مسعود د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې وی خبري غونډه ته وویل، د طالبانو لخوا د داعش د جنگلي وژل د نړۍ د مفکورې د اړولو لپاره د غوي یو تاکتیک دی.
کمپلیټلی ټاکټیکل،
په بشپړ ډول تاکتیکی. ولې اوس لبد مرغه د نړۍ لپاره د اوسامه بن لادن ورژنه، د ابوبکر البغدادي ورژنه، د ایمن زواهری ورژنه تریوي اندازې به لشکره امنیتی اندېښنه و. په ورته وخت کې دا د کمپاین د ستراتیژي لپاره یو ډیر ښه کار دی. دا هم ورته څه دی، دا یوازې ښکاره کوي موږ تر هکون کې ورژه څوک پوهیږي چې تر هکون کې څوک.
مسعود وویل د داعش او طالبانو کرنی او مفکوره یو شان ده، او هغوی د یوې سکې دوه مخه دي. احمد مسعود په داسې حال کې دغه څرګندونه وکړي چې امریکایي چارواکو ویلي په 2021 کال کې د کابل د هوایي ډګر د بریټ طرحه کوونکی د روانې میاشتې په پیل کې د افغانستان په سهیل کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. مسعود دغه څرګندونې په ویانا کې د افغان سیاسي تیرو، د مدني ټولنې د غړو او د طالبانو د یو شمېر مخالفانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د راتلونکو لارو چارو د بحث لپاره جوړې شوې وه وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د خبرو اترو لار تل پرانستې ده.
د خبرو مذاکرات دروازې هیڅ وخت تړلې نه دي، زما د پلار په وخت کې هم تړلې نه وي، اوس هم نه دي. که څه هم طالبان تر اوسه خره کړی چې هغوی هغه څه ته پام نه کوي چې نړۍ وایي، هغوی دې ته پام نه کوي چې سیمه وایي، هغوی دې ته پام نه کوي چې د افغانستان خلک څه وایي. بنا ان موږ د ځان د دفاع پرته بل لار نه لرو.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې چې د ملي مقاومت د جبهې د ویاند علي میسم نظری لخوا پر ټوټر خبره شوې، که څه هم په خبرو اترو او سوله ییز حل لارې ټینګار شوی، خو ویل شوی چې د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره هڅه کوي. د اعلامیې له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکري جریانونو غړي پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي په ویانا کې د افغان سیاسي څیرو او مدني فعالانو غونډه په وضعیت کې بدلون نشي راوستلی.
اول کنفرانس څه نتیجه درلودل چې دوه مې ولري، باوجود دې چې په اول کنفرانس کې ځینې مشران هم چې دا لري مشران هم په شي کې نسته. نو د افغانستان مشکل دا دی، یو قریه او دی ولسوالۍ او دی یو فامیل ستونزه نه ده چې لمه به تر یو څو کشران راټول سي او اوی د افغانستان موضوع حل کی. دا لوی ډیر لوی موضوع ده، جنجال غرس جنجال دی بدبختانه.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویانا غونډې ته په غبرګون کې آزادۍ رادیو ته ویلي، په یاد غونډه کې هغه څیرې راغونډې شوي چې افغانستان تجربه کړي او خلک یې پیژني. مجاهد زیاته کړي یاد کسان پرته له دې چې توکم پالنې ته لمن ووهي د بې اتفاقیو او بدبختیو لامل شي، بل کار نه کوي.
بل پلو په افغانستان کې د ځینو پخوانیو امریکایي پوځي افسرانو او قوماندانانو په څیر جنرال پاتریک راینرد هم وایي چې د دوهې تړون د افغانستان د بې وخته پوځي وتلو او د کابل د سقوط عامل شو. جنرال راینرد په افغانستان کې د قضایي سیستم په جوړولو کې هم مرستې کړې وې، او وایي اوس چې ویني چې طالبان څوک سنگساروي او یا یې په لاره کې په ډز ولي نو زړه یې مات شي. د هغه سره مرکه شهناز نفیس کړي چې په پیل کې په اوسني وضعیت خبرې کړي.
دا چې په افغانستان کې سره واندې مشکل ده چې په سمه توګه ارزونه یوسی، ځکه چې طالبانو خبری رسنې استلې او تر اوسه حکومت نه دی جوړ کړی. دوی تر دې دمه د هیواد د اداره کولو د پاره کوم ډول اساسي قانون نه دی تصویب کړی. نو په افغانستان کې لا تر اوسه یو بے بنسټه فضا موجوده ده او یو غیر قانوني او جنایتکار ډله پرې واکمنه ده، ځکه چې هغوی لا تر اوسه د ترګرۍ په لیست کې دي. د دوی فرمانونه د ښځو پر ضد دي، په حقیقت کې د مدني حقونو پر ضد دي. زه تمه لرم چې دا به تر هغه وخته پورې دوام وکړي تر څو چې د طالبانو یوه معتدله ډله راسي او بدلون راولي. زه تصور نه کوم چې ډیر ژر به دا کار وسی.
جنرال پیټریک، هاو سیریس از دا؟ جنرال پیټریک، ل دایش څخه سیمي اولويديس د غواخ سومره جديده، او آیا تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې نور شنون کې باور لري چې افغانستان با یو ځل بیا د ترهګرو د سازمانونو مرکز شي؟
ISIS is a death threat. The Daesh dal alwidis ta yow mushakhas gwash dai kada pa manzani khatis ki dal widis amaliyat wi aw ya pa nur zayuno ki za fikr kam che Daesh waqian hasi kawi che pa mutahida ayalat bani brid wukri aw kada dal pa Afghanistan ki khondi zay wulari no yaqinan da dui da para asan kawi che dal widis pa gato bani briduna wukri.
طالبان ادعا کوي چې د الوتکو ضد توغندي جوړوي او دا چې د ځواکونو شمیر به زیات کړي. تاسو څه فکر کوئ که طالبان په پوځي توګه دومره ځواکمن کیږي؟
although I'm not sure they're going to be overly capable.
کڅه هم زر دا نیم چې دوی به هم دا اوس د زبکنی یا نظامی ځواک په توګه ډیر ورته ولري، ځکه چې الوتکه او د الوتکو ضد مهمات نه لري او د عملیاتو د لپاره تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لري. د افغانستان ډیر پیلوټان له هواده وتلي او ډیری تخنیکران هم تللی دي، خو دوی کولای شي په اسانۍ سره دا په تور بازار کې د پیسو په دل کې وپیری. زه فکر کوم دا به د نړیوال ټولنې د پاره د اندیشنې وړ وي چې دا ډول شیان په نورو و پلورل سي.
جنرال پیټریک، د لیټیسټ ریپورت ریلیز بای جنرال پیټریک، د ولس مشر بایدن د اداري لخوا د افغانستان د پوز وسلو په اړه رپورت خپور شوی دی، او بیا د ریپورت په اړه موږ د جمهور غوښتونکو عکس العمل هم ولیدو. د دوړو خواو تلمنس توپیرونه دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا ګډوډۍ نه بغیر د افغانستان وتل ممکن وو؟
دا معلومه خبره ده چې په نهایت کې به موږ له هغه هیواد څخه وتلو، او موږ یو پلان درلود چې د متحده ایالاتو او ائتلافي سرتیرو شمیر کم کړو چې موږ یې د کابل د اډې د کلسټر په نوم یادوه، او د دې لپاره چې د افغان حکومت سره مرسته سوی وای او د قراردادیانو ملاتړ چمتو سوی وای، پلان دا و چې یو محدود شمیر پوځیان هلته تر هغو پاتې سوی وای چې د افغانستان اردو په تاکتیکي، استراتیژیک او تخنیکی توګه پر ځان بسیاسه وی وای، خو په اخر کې پریکړه وسوه چې سمدستي توګه دی پوزیان و ایستل سي. زه فکر کوم چې دا تخلیه په ډیره ښه توګه تر سره کېدای سو. زه فکر نه کوم چې افغان پوز دې ته چمتو چې له هوایی ملاتړ پرته هر څه په خپل تر سره کړي.
جنرال پیټریک، وات دو یو ثینک؟ تاسو څه فکر کوئ د کابل د غورځېدو لوی علت څه وو؟
زما په فکر د دوه تړون د طالبانو سره د افغان حکومت پرته د امریکا خبري د افغانستان د پوز د ګډوډي ډکی تخلیه د ستونزو بنسټ کشي شوت. د یاد تړون لالاري ټول بندي کسان خوشی کړل سول، هغوی سره د جنایتکارو په څیر نه بلکې د جنگي قیدیانو په څیر چلند وسو.
نړیوالو مسایل ته چرشو متحده ایالاتو او سویلی کوریا د چهارشنبه په ورځ یو تاریخي تړون لاسلیک کړ چې سیول ته د شمالي کوریا د احتمالي اتمی برید په وړاندې د متحده ایالاتو د خبرګون په پلان کولو کې لوی نقش ورکوي او په بدل کې بیا سیول موافقه وکړه چې د خپل اتمی وسلو پروګرام باندې تعقیبوي. د دې تړون په اړه نور معلومات د خپل همکار ایوب خاوري ناخلو چې د کانګرس د مانۍ لمخې موږ سره مل دی. خاوري صاحب ستړي مشي بایدن او کوریایي میلما یې نور څه وویل؟
خایسته جانی یون سوک یول ته دا ډاډ ورکړ سو کچیری شمالي کوریا په جنوبي کوریا باندې هر ډول اتمی برید کوي ځواب به د امریکا اتمی وسلې ورکوي. په کوریا کې له ډېرې مودې راهیسې دغه ذهنیت په پراخېدو چې جنوبي کوریا باید د شمالي کوریا د اتمی وسلو په مقابل کې په خپل دغه وړتیا ومومي په امریکای باور د اولس باور په کمیدو دغه باور یو ځل بیا غښتلی شو. امریکا به د جنوبي کوریا سواحلو ته د اوبتلونه د اتمی وسلو سره سمبال اوبتلونه چې له تیرو دیرشو کالو راهیسې له هغې سیمې وتلي دي یو ځل بیا ولیږي. جنوبي کوریا ولسمشر ته بې ساري مېلمستیا ورکړ سوه. پرون په د ولسمشر مېلمه و، نن په کانګرس کې وینا کوي او غرمنۍ د بهرنیو چارو د وزیر او د مرستیال ولسمشر کاملا هرس سره کوي.
ولسمشر جو بایدن د شمالي کوریا د تیری په وړاندې د خپل متحد د دفاع لپاره د متحده ایالاتو ژمن یو ځل بیا تکرار کړي. بایدن د سویلی کوریا د ولسمشر یون سوک یول تود هرکلای وکړ. دا د بایدن د حکومت په تیرو دونی مو کالو کې د دې کچی دوهمه میلمستیا ده.
ګوري پر متحده ایالاتو او یا زموږ د متحدینو او شریکانو په وړاندې د شمالي کوریا لخوا اټومي برید د منلو وړ نه دی او پای به د شمالي کوریا او د هر هغه رژیم خاتمه وي چې داسې عمل وکړي. زموږ دغه تړون د جګړې د مخنیوي او د شمالي کوریا د پاروونکو ګامونو جواب دی او په بشپړه مشوره لاسلیک شوی دی.
ملګری ملتونه وایي پیونګ یونګ سخ کال او تیر کال د توغندیو د توغولو فعالیتونه خورا زیات کړي دي. د واشنگتن د موافقې له مخې دواړه متحدین به د پیونګ یونګ په وړاندې دفاعي چارې پیاوړې کوي. متحده ایالات به اټومي مشورتي ګروپ رامنځته کړي ترڅو د ډیرو معلوماتو شریکولو ته زمینه مساعده کړي او سیول ته د متحده ایالاتو د وسلو د ځای پر ځای کولو په اړه په بحثونو کې لوی ونډه ورکړي. په بدل کې به سیول خپل غیر اټومي حیثیت ساتي چې د هیواد په 1915 او یم کال کې لاسلیک کړی دی.
د شمالي کوریا د اټومي برید په صورت کې د دې موافقې لمخې زموږ هیوادونو ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو د اټومي وسلو په شمول د اتحاد د بشپړ ځواک په کارول سره به په چټکۍ په پراخه کچه او پریکړه کوونکي ځواب ورکول کیږي.
ولسمشر بایدن زیاته کړه چې دواړو ولسمشرانو د کوریا له ټاپ وزمی ها خوا په نورو امنیتی چارو هم خبري وکړي.
موږ د تایوان په تنګي کې د سولې او ثبات د ودی او د جنوبي چین په سمندرګي کې د تاګ راتګ د ازادیو د تضمینولو په اړه هم بحث وکړ. خو شنه غواړم موږ په ګډه د اوکراین د خلکو سره د هوی پر ازادۍ ځکني بشپړتیا او دیموکراسي باندې د روسیې د ظالمانه برید وړاندې د دریدو لپاره خپل هوډ بیا تازه کړ.
امریکا او سویلی کوریا او یا کال وړاندې د کوریا د جګړې له پای ته رسیدو راهیسې متحدین دي. خوشنون کی وایي چې د دغه تړون د پیاوړتیا او اعتبار په اړه په جنوبي کوریا کې پوښتنې پیدا شوي دي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
بل په لوده متحده ایالاتو فدرال سرنوالان وای دی هیواد د هوایی ملي ګارد یو افسر شه د محرم او پوزي اسنادو په افشا کولو تورنده باید په توقيف کې پاتې شي. سرنوالان بعد پنځشنبه په ورځ د ماساچوستس ایالت یو قاضي ته خپل دلیلونه وړاندې کړي چې یو شکلن جاک تشیرا باید د محاکمې لپاره توقيف کې وو. سیځکه هغه د تاریخوالي نه د ډکو غاخلو تاریخ چلري او د دزو په اړه د پلاتینې د فار خپل دولتي کمپیوټر کارول او هڅه کوي چې د خپل جرمونو شواهد لمنځه یوسي. د تشیرا وکیلانو د قضیه په اړه تبصره نه ده کړې او تمه کوي چې د نن ورځې استمایه غونډه کې دا استدلال وکړي چې هغه باید تر محاکمې دمخه توقيف نشي. بل پلو د ترکی ولسمشر پلان لري چې د پنځمه په ورځ خپل کمپاین بیا پیل کړي. هغه ته دوه ورځې مخکې د یوې تلویزیونی مرکه په محل د میډي تکلیف ورپېښ شو چې لاکبلې د ټاکنیزو سیالیو کمپاین هم د خند سره مخ شو. هغه ویل چې سخت زکام وو او د کاري بوختیاو په محل کله ناکله سړی د داسې ورته حالاتو سره مخ کیږي او هیله څرګنده کړه چې اوریدونکي وبخي. اردوغان غواړي چې د مې د میاشتې په 14مه نیټه د غهواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د دریم ځل لپاره د ولسمشری سیالۍ وګټي. بل پلو په پښتونخوا کې میشت افغان هنرمندان وایي چې سره لدې چې قانوني اسناد هم لري خو بیا یې هلته بیل بیلو سیمو ته د سفر مهال ځایي پولیس او همدارنګه امنیتي ځواکونه ځوروي. هلته افغان کډوال وایي چې دوی که قانوني اسناد ولري او کنه پولیس یې پیوه او یا بل نوم ځوروي خو پولیس بیا دا تورونه ناسم بولي. خدای نور ناصر رپورت لري.
دوی که په پردی دیار کې هم دی خو ناری د هیواد د مینې وحی د سلګونو نورو افغان هنرمندانو په څیر دوی هم له وطن را پریسوي او وایي له تیرې یوې لسیزې په کلاسې فلا کې ژوند کوي. دغه هنرمند وایي سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم له نږدې ولسوالیو ورهاخوا سفر له دې ویرې نسي کولی چې پولیس به یې وځوروي.
موږ پروګرام له خلک میرزی کالای نو موږ د اکثر ځایو له کلاین وسو اوس یا د کراچۍ سال راځي یا د اسلام آباد یا لاهور یا فیصل آباد یا بزه یا بزه خلک راته وایي چې اروپایي ستا د ماجر کار دی ته اخواته پنجاب علاقې له ته نسې کلی ولې کولار چې هلته ته سرکار نیسې نه. نو موږ دا غواړو چې باید موږ په دې ملک کې پراته یو مش باید آزاد سو مش سنگر خو سنگر و سنگر خلق یو یا میوزیک ژو یا غانی و یو نو وس مش به څه zarar ورسو بیا مش zarar خلق ان شاء الله نه یو نه مش غریبان خلق مسکینان خلق چې دې ماشان وجه ګول پیدا کو بس شو لاله. نو باید مش په دې ملک آزاد سو داز مش حق دی باید مش کوم ځای پروګرام مراغت ګل شپه خوشاله ولر سو شپه خوشاله به د خپل کور د خپل ځای پر را ورسې مردا خواهش ته لایق صاحب دې دوره وینځن کای ځنه
دای په خورا احتیاط د هغه پیښه ذکر کوي چې یو وخت کې پولیسو ماجر کارټونه ورکړې کړي و. همدا هغه ویره ده چې دوی لا هم لری شارونه ته ل سفر ډډه کوي.
یار اوسنو هغه لنی مثال کې وي توبه د خدای د زور توبه سرکار د زور و سرکار سره خو موږ نه په وسه پر ده نه سرکار سره څوک په وسه پر کولای شي نو سرکار مسخره کار دی. نن خامخا به موږ داسې ځای لکلی یو پدې چې پوسټ باندې راګرځو دی یو یم موږ غواړو پانانیو پروګرام روانیو نو دا ماجر کار چې موږ ښکار کړی دی دا ماجر کارونه موږ تر څرېل دي نه بیا بل یو شناخته را باندې پیر سوغه دي شناخته کارت دا ښکار کوي چې موږ د شناخته دي بیا موږ د پروګرام دی کلی یا پروګرام کړی دی بیا پر سره غوړي.
دغه افغان هنرمندان وایي دا چې یوازې په هنر یې گزاره ګرانه شوه نو همدلته یې بزګری ورسره پایل کړه او اوس له بزګری سره سره وخت ما وخت پروګرامونه هم کوي.
اول دا وره چې د وطن رالو په پښین کې بیا هم پښین کې گزاره ګرانه شوله هلته مغربي نه ولا بیا د کلاسیک لاته رالو بیا هم دلته کښی ونیوله تی کښی ورته وایي اسمه بزګری ورته وایي بس هغه ته دروست کړی دغه بزګری کوو دا پروګرام سره کو بسپداغ گزاره کو.
که څه هم پاکستانی پولیس او امنیتی ارګانونه د افغان کډوالو دغه تورونه نه مني چې له قانوني اسنادو سره یې ځوروي خو دلته د بشري حقوقو سازمانو هم بیا بیا پر پولیسو او امنیتی ارګانو غږ کړی چې باید قانوني اسناد لرونکي کډوال په بار نه حقه ونه ځورول شي. خدای نور ناصر امریکا ژغ کلاس افلا.
پام دې هله چې د دوی سونز ته پاملرنه وشي. قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانه هم د ځل کومې مننه کوم. پښتو خبرونه پای ته ورسیده. دری خبرونه پیلیدونکې د اوزما همکاره سحرجان عظیمی دلته په استودیو کې را سره ده. سحرجان په خیر اغلی ستړي مشه او په خبرونه کې څه څه لري
مننه شایسته جان، سلام به شما و دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده ما گزارشات و اخبار متفاوتی از سراسر جهان داریم. گزارش ویژه امشب ما در رابطه با میانجیگری چین در بحران روسیه و اوکراین هست که در موردش هم کنم براش تفصیل بیشتر میگم. یک مصاحبه زنده داریم با یکی از کارشناسان در رابطه با سالگرد هفت ثور، کودتایی که باعث شد حزب خلق با قدرت بیاید در افغانستان. ادامه برنامه را با ما باشین و دنبال کنید.